مسی وخت سهار لس بجې شوې. نن د خالي ورځ د 2015 میلادي کال د نومبر 14 ده. د مشال لیډو د نن ورځې نخصات خبرونو په یو بل غړي کې مو زه عبدالحی کاکړ او اسرار عالم مومند هرکلی کوو. هیله ده روغ جوړ او خوشحاله بیاست. په فرانس کې ترګر بریدونو ترڅنګ د خیبر پښتونخوا او افغانستان په اړه رپورټونه او څېړنې په روانه غړي کې دراورو. د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. په دوه منیمایي کې ادبي کلتوري پروګرام د باختر ستوري اورېدل مه هېروئ. خو پیل له خبرونو اسرار عالم مومند وړاندې کوي. پیرس کې چباند یو سل شل کسان په ډزو او چاودنو کې وژل شوي. پاکستان یو ور بیا ویلي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو په بیرته پیلولو کې مرسته کولی شي. او د زابل ولایت په خاک افغان او ارغنداب ولسوالیو کې د طالبانو د دوو مخالفو ډلو ترمنځ جګړه لا هم دوام لري. او زه خبرونو تفصیل. د فرانس په سرخار پیرس کې تیر شپه ناوخته څه باندې یو سل شل کسان په ډزو او چاودنو کې وژل شوي دي. د دغه هیواد ولسمشر فرانسوا اولان بیړنۍ حالت اعلان کړی. نوموړی وایي اضطراری حالت اعلانوم، یعنی ځینې سیمې به وتړل شي او ښایي پر تګ راتګ هم بندیز ولګول شي. او په دې سخت وخت کې زه د هغو ډېری قربانیانو د هغو د خپلوانو د ژوبل شوو په اړه سوچ کوم. باید چې موږ له صبره کار واخلو، د یووالي مظاهره وکړو، باید چې موږ متحد او ارامۍ سره اوسو. د ترهګرۍ پر وړاندې باید فرانس مضبوط اوسي. دغه ګڼ شمیر بریدونه د فرانس په تاریخ کې تر ټولو بدترین ترهګر بریدونه دي. د پیرس حکومتي څارنوال ویلي دي چې د ښار په شپږو ځایونو کې د 15 بریدګرو په ګډون څه باندې 130 کسان وژل شوي دي. وسلوالو دغه کسان په یوه کنسرت هال کې وژلي دي. ځینې کسان بیا په یوه رېستورانت کې وژل شوي او ځینې د فرانس فوټبال سټېډیم ته نږدې په ځانمرګو بریدونو کې وژل شوي. د فرانس چارواکو خلکو ته په کورونو دننه د اوسېدو غږ کړی. د فرانس ولسمشر ولس ته په خپله ټلویزیوني وینا کې ویلي دي چې اوس هم د لټون عملیات روان دي او د په خبره د هیواد ټولې پولې تړل شوي دي. شاوخوا 1500 فرانسوي پوځیان هم په پیرس کې ځای پر ځای کړل شوي دي. پاکستان یو ور بیا ویلي دي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو په بیا پیلولو کې مرسته کولی شي. د پاکستان د بڼو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې وایي د پاکستاني وزیر اعظم د بڼو چارو سلاکار سرتاج عزیز د څرګندونې د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي نیکولس هیس هم سره د لیدنې پر مهال کړي. سرتاج عزیز ویلي چې د سیمې د سولې او ثبات لپاره په افغانستان کې سوله او ثبات ضروري دی. نوموړي ټینګار کړی چې هیواد یې چمتو دی د افغانستان د سولې او اقتصادي پرمختګ لپاره له نړیوالې ټولنې سره یوځای کار وکړي. په روان کال کې د طالبانو د پخوانی مشر ملا عمر د مړینې خبر تر راتلو وروسته د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې وځنډېدي. د پاکستاني سینټ د پوزیشن غړو تور لګولی چې مرکزی حکومت د پاکستان او چین اقتصادي راهداري په اړه له دوی معلومات پټ ساتلي. د جمعې پر ورځ د سینټ په غونډه کې اپوزیشن ګوندونو له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د اقتصادي راهداري په اړه له شوي پرمختګ دوی خبر کړي. د دې په ځواب کې د سفران وفاقي وزیر ویلي چې په دې اړه به د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر معلومات ورکوي، خو د په خبره هغه دا مهال له ملکه بهر دی. له دې وروسته اپوزیشن غړو د سینټ له غونډې احتجاجي واکاوټ وکړو. بلخوا تېره ورځ په قومي اسمبلۍ کې د اپوزیشن مشر خورشید شاه په دې مسله د هیواد وزیر اعظم ته په یو استول شوي خط کې لیکلي چې داسې ښکاري له پاک چین اقتصادي راهداري به ټوله ګټه پنجاب ته رسي. د ده په خبره باید چې وړې صوبې هم په پام کې وساتل شي. البته مرکزي حکومت په تېر وختونو کې دا قسمه تورونه رد کړي دي. د خبر پښتونخوا پولیسو په پېښور کې درې ولسي رابطه یا پبلیک لیزان کونسل جوړ کړی دی. پرون په پېښور کې یوې غونډې ته په خپله وینا کې د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر ناصر خان دورانی ویل په بلدیاتي نمائندگان او ځایي مشرانو مشتمل دغه ولسي رابطه کونسل د قانوني عملداري ښه کولو د جرمونو مخنیوي لپاره جوړ کړل شوی دی. دغه کونسل به د لاؤډ سپیکرو په استعمال او کرایه کورونو کې اوسېدونکو باندې اهم نظر ساتي او د قانون عملي کولو اړخ کې به له حکومت سره مرسته کوي. د زابل ولایت په خاک افغان او ارغنداب ولسوالیو کې د طالبانو د دو مخالف پوډلو ترمنځ جګړه لا هم روانه ده. د زابل د ولی ویاند ګل اسلام سیال پرون جمعه مشال لري ویل په دغه خطو کې چې له نږدې یوې اونۍ راهیسې روانې دي دواړو لورو ته یې نقصانات اړولي. د ده په خبره لا هم نشي ویلی چې دغه خطې به تر کله روانې وي. د طالبانو د بلیشوی ډلې مشري مولا محمد رسول کوي. بل ډله یې د مولا اختر محمد منصور په مشرۍ ورسره جنگيږي. تحصیل مشال خبرونه اوري. د عراق پوځ وایي ځواکونو یې د پوځي عملیاتو په شروع کې په دریو ځایونو کې پرمختګونه کړي دي. دغه پوځي عملیات له اسلامي دولت ډلې یا داعش نه د لودیز ښار رمادي د نیولو لپاره پیل شوي دي. خو امنیتي او حکومتي چارواکي وایي د بغداد په 100 کیلومتره کې پروت دغه ښار له داعش د پاکولو لپاره پیل شوي عملیات ډیر ورو روان دي. عراقي ځواکونه چې د امریکا په مشرۍ د هوایي حملو مرسته ورته ترلاسه ده، دې ښار ته یې د داعش اکمالتي لارې هم بندې کړې دي. په همدې حال کې د کردانو پیشمرګه ځواکونو د امریکا په مشرۍ د هوایي بریدونو په مرسته شمالي ښارګوټی سنجار له داعش ډلې نیولې دی. دغه اعلان تېره ورځ د عراقي کردانو سیمه ییز مشر وکړ. او د ترکی چارواکي وایي دغه هیواد په جنوبي برخه کې د امنیتي ځواکونو او کرد یاغیانو ترمنځ په جګړه کې 14 کسان وژل شوي دي. په شرناک ولایت کې چې اکثریت اوسیدونکي یې کردان دي او له عراق سره پوله لري، چارواکو پرون وویل ترکی ځواکونو په شخړه کې د کردانو د کارګر ګوند یا پی کی کی 11 جنګیالي وژلي دي. ول شوی چې دوه ترکی سرتیري بیا په یو بمی چاودنه کې وژل شوي دي. د ترکی وزیر اعظم احمد داود اوغلو پرون وویل د ترکیې امنیتي ځواکونه به د کردانو د کارګر ګوند په وړاندې په سلوان ښارګوټي کې هم چې 11 ورځې مخکې پکې ګرځبندي اعلان شو خپلې مبارزې ته ادامه ورکړي. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
تاسو مشال ریډیو اوري د خبرونو لنډیز ورته خبرونه اسرار له مومن درته وړاندې کړل. په روانه غړي کې دا رپورټونه لرو. په فرانس کې تر ګربریدونو کې تر 1,000 زیات کسان وژل شوي او ولسمشر فرانسوا اولاند بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. په خیبر پښتونخوا کې پولیسو د بلدیاتي استازو او پولیسو د کمیټیو د جوړولو پایل له پېښور کړي چې کار یې د ناوړو عناصرو په مخنیوي کې د پولیس او ولس همکاري زیاتول دي. خو یو منتخب استازی دې ته څنګه ګوري؟
پولیس او پولیس په خپلو کې ملاو نه نو په دنیا کې یو ریاست یو طاقت هم داسې نشي په خاوره باندې هم راولي. خو د پولیس ته په کار دی چې خپل اعتماد د خلکو کې بحال کړي.
او په باختر سوریا د بی کلتوري پروګرام کې د یوې مشاعرې حال هم درکو. یوشمیر نور رپورٹونه لرو له مشال ریډیو سره اوسی. اوس هم د خبرونې د پایل رپورټ د فرانس له خونړیو پیشه زخم. د فرانس پولیس وایي وسلوالو د دې هیواد په شپږو ځایونو کې بریدونه کړي چې پکې لږ وبخښي تر 140 زیات کسان وژل شوي دي. دا حملې په شپږو ځایونو کې شوي چې پکې یو هم کنسرت هال او فوټبال سټیډیم هم شامل دي. ولسمشر فرانسوا اولاند په هیواد کې بیړنۍ حالت اعلان کړی. دا حملې د فرانس په تاریخ کې تر ټولو لوی حملې بلل کېږي. په دې رپورټ کې تفصیل اورو. د فرانسوي چارواکو په وینا په پیرس کې د ډلیزو حملو لومړنی رپورټ د شار په منځ کې په یو ریسټورانټ کې د بریدونو پاړه وو چې 11 کسان پکې ووژل سو. دلته لږ تر لږه 2 وسلوالو ډزې وکړې. په دې ځای کې ګڼ کسان ټپیان شول او داسې باور دی چې بریدکوونکي له دې ځایه تښتېدلی دي. په ورته وخت کې یو شمېر وسلوالو د پیرس پر باتاکلان کنسرت هال باندې حمله وکړه. هلته د امریکا د راک موسیقي کنسرت روان و. عیني شاهدان وایي چې 2 یا 3 وسلوال د کنسرت پر مهال هال ته ورننوتل او له یوه سره یې پر خلکو ډزې پیل کړې. د سی این این ټلویزیون یو خبریال چې کنسرت ته ورغلی وایي د ډزو 4 دقیقې دوام وکړی او خلکو د ځانونو د خوندي کولو لپاره پرمځکه پرېوتل. په دې حال کې وسلوالو په لزګونو کسان يرغمل کړل. بیا فرانسویز واکونو برید پرې وکړ او یو شمېر رپورټونه وایي چې وسلوالو د برمته یو په یو ووژل. د فرانس د ځانګړو ځواکونو د برید پر مهال د حال دننه ډزې او چاودنې اورېدل کېدې. پولیس وایي د حال د کنټرول پر مهال دوی درې وسلوال ووژل. په عین حال کې یو شمېر چاودنې د ښار په منځ کې د فوټبال له سټېډیم سره اورېدل شوې دي. په دې لوبغالي کې د جرمني او فرانس د فوټبال لوبډلو لوبه روانه وه. چاودنې د لوبې په لومړني مای کې وسوې چې لیدونکي حیران کړل. او د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند د دغه هیواد د کورنۍ چارو وزیر د جرمني د بهرنیو چارو وزیر چې د لوبې لیدو ته ورغلی وو له سټېډیم وایستل شول. له دې وروسته د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند په ټلویزیوني وینا کې وویل دا ډول بریدونه مخکې نه دي سوي.
L'état d'urgence sera décrété.
زه بیړنۍ حالت اعلانوم، یعنی ځینې سیمې به وتړل سي او شایي پر تګ راتګ هم بندیز ولګول سي. ولسمشر اولاند نن د نړۍ د شلو صنعتي هیوادونو د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره د ترکی سفر وځنډاوه. فرانسوي چارواکو له خلکو غوښتي چې په خپلو کورونو کې پاتې سي، ځکه شایي وسلوال نور بریدونه وکړي. د پیرس ټرینونه درېدلي دي. په دې ښار کې شاوخوا 1500 پوځیان هم ځای پر ځای کړل شوي دي. بلورته امریکای ولسمشر باراک اوباما د پیرس د بریدونو په غبرګون کې وویل چې ترګر د فرانس ارزښتونه له ګواښ سره نسي مخامخ کولای.
Those who think that they can terrorize the people of France.
هغه کسان چې فکر کوي دوی د فرانس په خلکو کې ترخه پیدا کولای سي یا قدرونه لګواش سره مخامخ کولای سي په غلطه دي. امریکایان د فرانسویانو ژوند ته ژمنتیا، ازادي او د خوشاله ژوند لټون څخه زده کړه کوي. ولسمشر باراک اوباما بیا له فرانسویانو سره ژمنه وکړه. موږ چې هر څومره ممکنه وه د فرانس له خلکو او د نړۍ له نورو ملتونو سره همکاري وکړو څو دغه ترګر د انصاف عدالت ته حاضر کړو او په هر هغې ترګرې شبکې پسې به ځو چې زموږ په خلکو پسې وي. د پیرس د خونړۍ پیښو وروسته بلجیم له فرانس سره پر پوله تلاشي پیل کړې. د امریکا په میساچوسټ، نیویارک او واشنګټن ډي سي کې امنیت نور هم ټینګ کړل شوی دی. د فرانس د خونړۍ پیښو په اړه باندې واورېدل چې بیګا ناوخته بریدونه سوي او د چارواکو په وینا تر 160 زیات کسان وژل سوي دي. اوس هم تازه د عیني شاهدونو ځینې شکونه ترلاسه کړل. په دې کې یو هم د عباس چې مشال ریډیو ته په دې اړه وویل دی وایي په پیل کې مو داسې فکر وکړ چې ځوانان پټاخې الوزي. بهر چراغلم د خلکو رشو ناریبي او رنگونه الوتی وو. او دروازه مور خلاصه کا پناه راوړه او یو زخمی مو یو څه وخت مخکې د اوروژنې د څانګې کسانو روختون ته بوسی. د ده پر کین لاس ګولۍ لګېدلې وه. داو عباس او یو بل اني شاهد بیا سینا دی د مشال ریډیو ته وویل دوی وایي د سټېډیم دننه دوی چاودنې واورېدل سوې. د خلکو د رش له امله موبایلونه سم کار نه کولی. دا خلک دوی په لوبغالي کې وساتل او د میټرو تګ راتګ هم بند شو. دا دوه عیني شاهدین چې د فرانس دغه خونړۍ پیښه په سترګو لیدلې وي. تاسو مشال ریډیو اورئ.
دا مشال ریډیو دا
او سمیوبل رپورټ ترازو. پاکستانی وزیر اعظم د بهرنی چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي که افغان حکومت وغواړي نو د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د سولې د خبرو اترو په پیلولو کې مرسته کولای سي. نوموړي همداراز د سیمې د سولې او ثبات لپاره په افغانستان کې سوله او ټیکاو ضروري وبللی او ټینګار یې وکړ چې هیواد یې چمتو دی د افغانستان د سولې او اقتصادي پرمختګ لپاره له نړیوالې ټولنې سره یو ځای کار وکړي. ښاغلی سرتاج عزیز دا څرګندونې د جمعې په ورځ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي نیکولس هیسم سره د لیدنې پر مهال وکړې چې تفصیل یې د زبی شفق په رپورټ کې اورو.
په بهرنیو چارو کې د پاکستان سرعظم سلاحکار سرتاج عزیز وایي د سیمې د سولې او ثبات لپاره په افغانستان کې امن ضروري دی او هیواد یې حاضر دی چې د افغانستان د سولې، ثبات او اقتصادي پرمختګ لپاره له نړیوالې ټولنې سره یو ځای کار وکړي. نوموړی همداراز وایي پاکستان دا ګڼي چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې لپاره د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې ښه انتخاب دی او ټینګار یې کړی چې که چیرې افغان دولت رضا وي نو پاکستان حاضر دی چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو زمینه برابره کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې ښاغلی عزیز دا څرګندونې د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي نیکولس هایسم سره د خبرو پر مهال کړي. د نواز شریف د بهرنیو چارو سلاحکار دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي چې په پاکستان کې د دې هېواد په کوربهتوب د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې چې د روان کال په جولای کې پیل شوې وې دا مهال په ټپه درېدلې دي. که څه هم د دغه دواړو خواوو ترمنځ د مخامخ خبرو لومړی پړاو په جولای کې ترسره شو چې دواړه خواوې پکې د دې لړۍ پر جاري ساتلو سلا شول، خو دا لړۍ تر هغې وروسته وځنډې ده چې د سولې د دویم پړاو تر خبرو یوازې دوه ورځې مخکې د افغان طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې راپورونه خپاره شول. ښاغلی عزیز همداراز د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ته د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په اړه ویلي، نړیواله ټولنه د دغه دواړو افغان خواوو ترمنځ د دغو خبرو د ځنډېدلو لړۍ د بیرته پیلېدو لېواله دي او پاکستان هم دا تر ټولو ښه لار ګڼي. نوموړی همداراز یو ځل بیا ټینګار کړی چې که چیرې افغان دولت رضا وي نو پاکستان حاضر دی چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د دغې لړۍ په بیرته پیلولو کې مرسته وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو سلاحکار دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي چې ټاکل شوی د هېواد د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف د یکشنبې په ورځ له امریکایي چارواکو سره پر ځینو دوه اړخیزو سیمه ییزو مسایلو خبرو لپاره امریکا ته لاړ شي. که څه هم د پاکستان پوځي او دولتي مقاماتو د ښاغلي شریف دغه سفر د ایجنډا په اړه لا تر دې دمه څه نه دي ویلي، خو شنونکي وایي چې ښایي د افغانستان موضوع د راحیل شریف د سفر مهمه ایجنډا وي.
دا د زفی شفک ریپورت تاسو واورېدی. د قانون عملداری د شکول لپاره د خیبر پښتونخوا پولیسو په بلدیتي نمائندګانو او ځای مشرانو مشتمل نوی کمیټه نه جوړول پیل کړی دی. د دې پیل له پېښوره وسو او همدغه کار به د سوبې نورو برخو ته غسول کېږي. په دې اړه پرون جوړې سوې غونډې ته د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر ناصر خان دراني ول منتخب بلدیتي استازي او پولیس به په ګډه په جرایم پېښه خلکو نظر ساتي او پروسه به له قانون سره سم کاروایی کوي. نور تفصیل له پېښوره د غلام غوث په ریپورت کې.
تیره ورځ په پولیس لاین پېښور کې د پبلک لیزان کونسلو په نوم د پېښور د مقامی کونسلرانو او مشرانو دستوري ته په خپل وینا کې د پښتونخوا د پولیسو مشر ناصر خان دورانی وویل چې د دې نوي نظام سره به پولیس او د ټولنې مشران په ګډه په جرایم پیشه او غیر سماجی عناصرو نظر ساتي.
کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں پہ کمیونٹی کو انگیج کیے بغیر صرف پولیس جو ہے وہ کارکردگی شو کر سکے.
په نړۍ کې چرته هم د ټولنې د کومک بغیر پولیس خپل کارکردگی نشي ښکولی. د حکومت سره به چری هم دومره وسایل نه وي چې په هر کلی کې پولیس مقرر کړي. د ټولنې خلق به هم په جرایم پیشه او غیر سماجی عناصرو نظر ساتي او پولیس به د هغوی سره په ګډه کار کوي
اور پولیس ان کے ساتھ مل کے کرے گی.
د خیبر پختونخوا د پولیس مشر ناصر خان دورانی زیاته کړه چې د امنیتی ادارو او ټولنې د غفلت له وجې په آرمی پبلک سکول پېښور کې تیر کال ګڼ شمېر ماشومان ووژل شو. زمونږ دغه ګڼ شمېر ماشومان زمونږ د خپلې نااهلۍ له وجې شهیدان شو، لیکن د هغو وینه ضایع شوې نه ده. د هغې وروستو نیشنل اکشن پلان یا ملي تګلاره جوړه شوې ده او په ضربی عضب عملیاتو کې هم زمونږ پوځ کامیابیانې ترلاسه کړې دي او هغلته کې امن پځی کېدل شروع شوې دي او په بندوبستی سیمو کې زموږ پولیس پوره پوره هڅه کوي، ځکه چې د پوځي عملیاتو وروسته د هغه ځایونو نه وسلوال تختی او په خارونو کې ځان پټوي. نو ځکه موږ د کرایې د کورونو ترلاسه کولو لپاره یو قانون جوړ کړی دی. په پېښور کې په حیات آباد، پهاړی پورا او گلبرگ کی دریو پبلک لیزان کونسلو پا باقاعده توګه کار پیل کړی دی او په هر یو داسی کونسل کی نیم غړی د منتخب شوی بلدیاتی نمائندگانو نه اغیستل شوی دی او دوی به په خپلو خپلو علاقو کې د قانون سره سم د لوډ سپیکر په استعمال او د کرایې په کورونو کې په اوسیدونکو خلکو نظر ساتي او د قانون په عملداري کې به د پولیسو سره مرسته کوي.
زمانم کې فیتل امر وخت د ګلبرګ د علاقې نه ناظم یم. یو حقیقت دی چې کله پولیس پبلک کانټیکس نه ټول سو پولیس په خپل کې ملاو نه نو په دنیا کې یو ریاست یو طاقت هم داس نشي په خاور باندې من راولي. بیسیکلی دا امن دین دی خلکو د پاره، پولیس د خلکو سرویس د پاره دی. خو د پولیس ته پکار دی چې خپل اعتماد د خلکو کې بحال کړي.
پولیس چارواکي وایي د قانون د عملداري د خکولو لپاره د پولیسو او ټولنې د شریکي همکارۍ دا نوی نظام به د پښتونخوا صوبې ټولو برخو ته غزولی شي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو اوري. یو بل خبر دا چې پرون د پاکستان له سینټ څخه د پښتونخوا ملي عوامي پارټي غړو بایکاټ کړی دی. دوی دا شکوه کوله چې د پاکستان حکومت د چاینا پاکستان اقتصادي راهداري په اړه دوی ته معلومات نه ورکوي. په دې اړه نور څه وسو سراج سهیر زموږ همکار دی په اسلام آباد کې، دی په دې اړه تفصیل راکوي.
پرون چکل د جمعې په مازیګر باندې د سینټ غونډه د چیرمن سینټر رضا ربانی په مشرۍ کې پیل شوه. په دغه موخه باندې د پښتونخوا ملي عوامي پارټي سینټر عثمان کاکړ، د پاکستان پیپلز پارټي سینټر فرحت الله بابر او د پاکستان تحریک انصاف سینټر نومان وزیر له حکومت غوښتنه وکړه چې دوی ته د پاکستان چین اقتصادي راهداري یا کوم لار چې د هغې په باب له خبرونه ورکړي چې دوی حکومت په دې باندې تر دې د مسل کړی دي او آیا دا په حق زړه نقشه جوړوي او کړنه په نوي باندې. په کومه چې د سفران وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ دوی ته وویل چې تاسو ته به د پلاننګ انفارمیشن کم چې د منصوبو وفاقي وزیر دی احسن اقبال هغه به تاسو ته خبرونه درکوي، خو له بده مرغه هغه دا وخت په پاکستان کې نشته. په کومه چې د سینټ اپوزیشن په سینټ کې د اپوزیشن غړو له غونډې احتجاجي واک اوټ وکړو او وی ویل چې حکومت په دې کې سنجیده نه دی او نه دا غواړي چې حکومت دوی ته خبرونه ورکړي. په دغې موقعه باندې قائد ایوان کم چې د حکومتي سینټرانو مشر دی هغه وویل چې حکومت څو څو ځله دا دوی ته ویلي دي چې په دې معامله باندې هغه سنجیده دی. جی،
پرون د پاکستان پیپلز پارټي چې په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن غړی دی سید خورشید شاه، هغه هم د دې چاینا پاکستان راهداري په اړه باندې وزیر اعظم ته یو خط لیکلی دی. آیا دا سیدا او پاغه کې څه دی؟
او بالکل، هم په د دې غونډې سره سم پرون چې د قومي اسمبلی کې کوم اپوزیشن مشر چې دی خورشید شاه په دې موبایل باندې وزیر اعظم نواز شریف ته یو خط لیکلی دی چې پکې ورته ویلي دي چې دوی ته په پاک چین اقتصادي راهداري باندې تحفظات دي او هغه دا چې ځکه چې له دې داسې ښکاري چې د دې منصوبې به ټوله ګټه پنجاب ته رسي او دا په پنجاب کې دا منصوبه ټوله روانه ده، نو سند او دغه شانتي نورې وړې صوبې چې کمی دي هغه د نظر ویستلې دي. په دې باندې د خیبر پښتونخوا د خلکو هم تحفظات دي، نو باید چې حکومت په دې خپل منصوبه باندې یو وار بیا نظر تیر کړي او نظرخانی کې وکړي.
دا سراج سهیر. په پاکستان کې له ډېرې مودې راهیسې د دیني مدرسو په نظام او نصاب کې د اصلاحاتو خبره کېږي، خو تر اوسه د اصلاحاتو عمل مکمل شوی نه دی. د دغو اصلاحاتو په لاره کې خنډونه څه دي؟ د شاهین بنیري په ریپورت کې اورو.
د زیارت پر ورځ د پاکستان وفاقي حکومت د مدرسو په نصاب کې د اصلاحاتو عملي کولو لپاره د لوړو زده کړو د کمیشن د لوړ پوړو چارواکو په مشرۍ کې دوه کمیټې جوړې کړې دي. د اصلاحاتو په اړه د حکومت او دینی عالمانو ترمنځ د اختلاف لرې کولو لپاره د تعلیم وزیر مملکت محمد بلیغ الرحمن، د مدرسو د انتظام د ادارې اتحاد تنظیم وفاق المدارس د مشر مفتی منیب الرحمن سره هم کتلې دي. د دغه اصلاحاتو په لاره کې خنډان څه دي؟ په دغه اړه د جمعیت علما اسلامي او مرکزي مشر او پخوانی سینیټر مولانا راحت حسین وای دوی په مدرسو کې د اصلاحاتو خلاف نه دي، خو ولې که په دغه بانا په دوی غیر ملکی ایجنډا منل کیږي نو دوی به هیڅ کله هم ونه مني. نو موړه زیاتوي،
زمونږ هایر ایجوکیشن په دای کې چې اصلاحات کول غواړي نو موږ د اصلاحاتو نه انکار نه دی کړی، او موږ وایو چې د دې کدا ایجنډا د بل چای دی خامخه په مدارسو کې یو داسې اصلاحات چې هغه سره د مدارسو هغه اخلاقي معیار ورزيږي، نو هغه اصلاحات خو دی په کالجونو کې وکړو چې هغه په زیاده دي چې هغه کې ډیګري هولډر خلک پیدا شي، هغه کې پارساګان پیدا شي، نو هغه په غیر نصابي سرګرمیانو کې ملوث پاتې شو. زمدارې چې زمونږ په موږ د دې سره پنځه شپږ نه چې په سوونو میټینګونو موږ دې ته کړی دي او موږ ورته خپل سلیبس هم ښودلی دی.
بلخوا د عوامي نېشنلګون یو مرکزي مشر او پخوانی سینیټر افراسیاب خټک وایي هیڅ څوک دا نه غواړي چې دینی مدرسې دې وتړل شي. د اصلاحاتو مرام د سغدریزۍ مخنیوي او د دینی مدرسو زده کوونکو ته داسې هنرونه ښودل دي چې دوی پرې خپل ژوند تیرولی شي. افراسیاب خټک زیاتوي حکومتونه د اصلاحاتو لپاره سیاسي اراده نه لري.
یو خو دا ده چې په دې کې التیا پسندي ونشي دهشتګردي ونهشي. دویمه خبره دا ده چې دوی ماشومانو ته بچیو ته داسې زده کړې هم وکړی شي چې دوی خپل یو روزګار پیدا کړي او یو ښه ژوند تیر کړي. دا اصلاحاتو مقصد دی. نو دا اوس پورې یو حکومت هم په دې سره داسې کلکه اراده نه ده کړې، ځکه چې دلته کې چې کوم التیا پسند ډلې وي د هغوی دباو په حکومتونو باندې دومره دی، د هغوی ویره په حکومتونو باندې دومره ده چې حکومتونه چې پخره خبرې وکړي بیا په عمل کې په شا لاړ شي.
د ترهګرې پر ضد د قامي تګلارې د سوري د لاندې حکومت تر اوسه د سلګونو مدرسو د بینک اکاونټونه تړلي دي او د بیلابیلو مذهبي ډلو ترمنځ د نفرت خورولو په تورې د دینی مدرسو ګڼ شمېر زده کوونکي نیولې دي. د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودري نثار علي خان څه موده وړاندې ویلي وو چې تر اوسه دیرش دینی مدرسې تړلې هم دي.
دا مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
د باختر رستوري
په پاو کم یو لسو بجو،
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا،
میډیا او ځوانان
په پاو کم دوو بجو،
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دوو بجو،
روختیا او درملنه
په دوه نیمه بجو،
سروي
په درې نیمه بجو،
جمهوریت
په پاو کم سلورو بجو،
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو.
فائنانشل ٹائمز ورسپانې د پاکستان فوج څه پلان لري تر عنوان لاندې لیکنه خبره کړې. د ورسپانې لیکي په پاکستان کې فوج نور د خبرې ته انتظار نه کوي چې ولسی ادارې پیاوړې شي او غواړي چې پر حکومتي چارو کنټرول ولري. د لیکنې مهمه برخه لګولای ساورو.
فائنانشل ٹائمز ورسپانې لیکي چې د پاکستان د فوج مشر جنرال رایت شریف په راتلونکو ورځو کې د واشنگټن سفر کوي او امکان دی چې امریکایي چارواکي به د فوج د مشر خبرې د وزیر اعظم نواز شریف نه زیات په غور سره واوري. وزیر اعظم تیره میاشت د امریکا په سفر وو. ورسپان لیکي چې امریکا ته معلومه ده چې په پاکستان کې فوج زیات اثر لري او ولسی حکومت یو ځل بیا دا ثابته کړه چې ښه واکمني نشي کولی. ورسپان لیکي چې په پاکستان کې هر ورځ د فوج د مشر خبرونه په رسنیو کې په سر ټکو کې وي. نوموړي د خپلو فوجیانو حوصلې اوچتولو لپاره د جنگ لومړی کرښې ته ځان رسوي. د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې د وژل شوو فوجیانو کونډو او یتیمانو کې چکونه تقسیموي. خو د دې په پرتله وزیر اعظم داسې نه ښکاري. د ورسپانې په خبره داسې نه ښکاري چې نواز شریف په دریم ځل وزیر اعظم جوړ شوی او نه هم د خپلې څوکۍ د حیثیت په شان کارونه کوي. نوموړی یو متاثر کون شخصیت هم نه دی او دا هر څه په داسې حال کې دي چې هیواد له سختو سیاسي او اقتصادي ستونزو سره مخ دی. ورسپانې کې چې فوج له کلونو راهیسې قبایلي سیمې له ورپکو پاکې نه کړې، خو د جنرال رایل شریف موثر فوجي عملیاتو له وجې وسلوال په شا تمبول شوي دي او د دې له وجې د نوموړي ښه شهرت جوړ شوی دی. په پاکستان کې د فوجي عملیاتو شروع کېدو 13 میاشتې پوره شوې دي او په دې موده کې په ټول ملک کې ترهګرۍ کې کموالی راغلی دی. ورسپان لیکي چې فوج د وسلوالو ډلو سره سره د مافیا او د درغلیو خلاف هم عملیات کوي. د دغه کارونو له وجې د فوجي جنرال لوی لوی پوسټرې په لارو کې لګېدلي او زیاتره خلک له جنرال رایل شریف نه غوښتنه کوي چې په راتلونکي کال نومبر میاشت کې له خپلې څوکۍ نه ریټایر نشي. ورسپان لیکي چې ځینې خلک غواړي چې فوج واک ترلاسه کړي او په دې اړه اندېښنې هم زیاتې دي. خو د فوج څه پلان دی په دې اړه مختلفې ګنګوسې دي. جنرال رایل شریف نه خو بریفینګس ورکوي، یو څو بهرني خلکو سره ملاقاتونه کوي او د مواصلاتو یوازنۍ لارې یې ټویټر پاڼه ده چې مشر یې لیفټنټ جنرال آسم باجوا دی. ورسپان لیکي چې دغه هیواد د بهرنو چارو پالیسۍ په ټویټر پاڼه چلیږي چې بیا د ورسپانو سر ټکی جوړ شي. ورسپان لیکي چې یو خبره ډېره ښکاره ده چې جنرال رایل شریف د واک ترلاسه کولو اراده نه لري. نوموړي په 2013 کال کې د فوج مشري ترلاسه کولو وروسته ژمنه کړې وه چې له هېواد به ترهګري له منځه یوسي او د جمهوریت ملاتړ به کوي. ورسپانه لیکي چې اوس داسې ښکاري چې فوج د ولسي ادارو د پیاوړي کېدو ته د انتظار پر ځای په حکومتي چارو کنټرول ولري. خو پاکستان د دې خبرې متحمل کېدی نشي چې فوج به له ټول عمر لپاره په ولسي ادارو کې په لوی څوکو کې وي او خلکو ته به داسې تاثر ورکوي چې واک ولسي حکومت سره دی.
مدرسې پوسنی اثر
دی مدارس ابتدا پټ دعوت دی پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
د مشال رادیو 19 خبرونه مدرسې پوسنی اثر کې
د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدرسی خود داسی پکار دی چې هغه کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوی تعلیم، ساینس، معاشرتی، اقتصادی دا تعلیم هم ورکړي شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.
تاسو مشال لري هاوس هم لسنیمه بجې سوي دي سره را لمومن به د خبرونو لنډي سوړان دکړي.
د فرانس په سر خار پیرس کې تیر شپه نوخته څه باندې 140 کسان په ډزو او چاودنو کې وژل شوي دي. دغه ګڼ شمېر بدونه د فرانس په تاریخ کې تر ټولو بدترین ترهګر بدونه دي. د پیرس حکومتي څارنوال ویلي دي چې د خار په شپږو ځایونو کې دغه بدونه ترسره شوي دي. نوموړی وایي 8 بدګر وژل شوي چې پکې 9 ځان په چاودونکو توکو سره په خپل لوزولې اور د په خبره کې دی چې نور هم یو شمیر موجود وي. وسلوالو دغه کسان په یو کنسرت هال کې تر یرغمال کولو وروسته وجل دي. ځنې کسان بیا په یو رستورانت کې وجل شوی او ځنې بیا د فرانس د فوټبال سټیډیم ته نږدې په ځانمرګو بدونو کې وجل شوی دي. پاکستان یو بار بیا ویلي دي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو په بیرته پیلولو کې مرسته کولی شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې وایي د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار دا څرګندونې د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سره د لیدنې پر مهال کړي. د پاکستاني سینټ د اپوزیشن غړو تور لګولې چې مرکزی حکومت د پاکستان او چین اقتصادي رادارې په اړه له دوی معلومات پټ ساتلي. د جمعې په ورځ د سینټ په غونډه کې اپوزیشن ګوندونو له حکومت غوښتنه وکړه چې د اقتصادي رادارې په اړه له شوي پرمختګ دوی خبر کړي. د زابل ولایت په خاک افغان او ارغنداب ولسوالیو کې د طالبانو د دوو مخالفو ډلو ترمنځ جګړه لا هم روانه ده. چرواکی وایي د 21 لا درک افغان کډوالو سره کې لګولې دي. دغه افغانان چې ولکې ګمرونه د 1200 کلونو ترمنځ دي 4 میاشتې مخکې په ترکیه کې د کډوالو له یوه کیپ نه وتښتېدل. د عراق پوځ وایي ځواکونو یې د پوځي عملیاتو په شروع کې په دریو ځایونو کې پرمختګونه کړي دي. دغه پوځي عملیات له اسلامي دولت هدایش نه د لویدیځ ښار رمادي د نیولو لپاره پیل شوي دي. او په همدې حال کې د کردانو پیشمرګه ځواکونو د امریکا په مشرۍ د هوایي بریدونو په ملاتړ شمالي خارګوړه سنجار له دایش ډلې نیولې دي.
دا خبرونو لنډیز درته اصرار لمومن وړاندې کړل او سم د پاکستان مطبوعاتو ته رابی اکرم خان کتنه کوي.
مشرق ورځپاڼه خپلې درې کلي کې خیبر پختونخوا حکومت د زلزلې متاثرینو ته تر اوسه پورې امدادي رقم نه دی رسولی او په دې لړ کې متعلقه ضلع انتظامی مشرانو ته د امدادي رقم ادایګۍ لپاره 25 نومبر نیټه ورکړې ده. د ادارې په وینا چې متاثرینو ته امدادي رقم رسولو کې هم مسلې مخې ته راغلي دي او خیبر پختونخوا حکومت تحصیلدارو پټواریانو خلاف تحقیقات شروع کړي دي کوم چې یو ښه اقدام دی. ادارې مخکې لیکي دا ړومبې موقع نه ده بلکې هر ځل د درغلیو داسې پیښې مخې ته راځي. خو ضروري خبره دا ده چې اوس بغیر د سزنډ امدادی رقم متاثرون ته ورسول شي. ادارې زیاتوي تحقیقات سره پکار ده چې یوه ډله داسې هم جوړه کړی شي چې هغه د امداد د تقسیم نه پس د دې امر جاج واخلي چې د متعلقه حکامو د تقسیمولو اقدامات صحیح وو او که نه، او که چېرته هم څه کمی ښکاري چې د هغې هم تحقیقات وکړی شي. ادارې وایي وفاقي حکومت هم د وزیر اعظم د منظورې او لوز باوجود پوره رقم لا تر اوسه پورې متاثرون ته نه دی رسولی. د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت له پکار ده چې په دې لړ کې د اعلی سطحې یوه رابطه وکړي او متاثرینو ته امداد په شفافه طریقه ورسوي. ادارې اخیره کې لیکي چې د وزیر اعظم او د خیبر پختونخوا وزیر اعلی د متاثره علاقو فضايي دوره او تقریرونه کافي نه دي او دا په خه حکمرانۍ کې هم ناراضي. خه حکمرانۍ هغه وي چې د اولس مسلې لګ نه لګ وخت کې هواري کړي. وحدت ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي وفاقي حکومت خپل یو بیان کې ویلي وو چې د ترهګرۍ مخنیوي په قومي تګلاره عمل درآمد مشترکه ذمېواري ده او ټولو ادارو ته به د آئین په حدودو کې دننه کار کول وي. ادارې په وینا دا بیان د پوز د مطبوعاتو د څانګې ISPR له اړخه جاري کړی شوی ده. بیان نپس مخې ته راغلی دی چې پکې د پوز مشر ویلي وو چې د ضربې اسب اوږدمهاله نتیجو او تلپاتې امن لپاره غوره طرز حکمرانی او د نظم و نسق لپاره ګامونه اخیستل ضروري دي. ادارې مخکې لیکي حکومتي بیان کې د اولس په ژوند کې د مثبت بدلون راوستو او ټولو ادارو ته د آئین د حدودو دننه کار کولو وینا مناسبه ده. خو ترهګرۍ ته په مکمل توګه ماتې ورکولو لپاره د قومي اکشن پلان په ټولو برخو غوره انداز کې عمل درآمد یقیني جوړ کړی شي. ادارې وایي په خپل منځي سلا مشورې سره د اندېښنو او شکایتونو د ختمو ختمولو هڅه دی وکړی شي، او که د ملک د سیاسي او عسکري قیادت ترمنځ اتفاق جوړ وي نو د امن وسه نوره هم ښه کیدی شي او ملک د ترقۍ او پرمختګ لارې ته سمېدی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د امریکا واشنگتن پوسټ پرسپانې په افغانستان کې د اوو کسانو د وژل کېدو پر ضد د سو مظاهرو او ایسوسییټډ پریس خبري اژانس بیا په بنگلاديش کې د سیکولر لیکوالانو ته د ورپېښو ګواښونو په اړه مقالې خپرې کړې دي. تفصیل په دې رپورټ کې اورو. واشنگتن پوسټ پرسپانې لیکي د تیرې یک شنبې په ورځ د افغانستان په زابل کې د څلور سړیو، دوو ښځو او یو ماشوم مړی وموندل سو چې وسلوالو وژلي وو او ځینې فکر کوي داعش په دې کې لاس لري. وژل شوي ټول هزارګانو او د دې پیښو پر ضد هزارګانو په افغانستان کې مظاهرې وکړې. ورسپانه زیاتوي دا مظاهرې د حکومت کمزوري په ګوته کوي چې د وسلوالو مخه نسي نیولای او بل دا چې هزارګان اندېښنې او ناارامي محسوسوي. د رپورټ په خبره تر اوسه معلومه نه ده چې دوی چا وژلي، خو چارواکي پر اسلامي دولت وسلواله ډله شک لري. د ورسپانې په وینا وژل شوي کسان د کابل په جنوب کې اوسېدل او په همدغه سیمه کې مختلفې وسلوالې ډلې میشتې دي چې له یو بل سره مخالفت لري. خو د رپورټ په وینا د هزارګانو وژنه د اوږده کړکېچ سابقه هم لري. بلخوا ایسوسییټډ پریس خبري اژانس د بنگلاديش د هغو سیکولر بلاګ لیکونکو په اړه رپورټ جوړ کړی چې له ګواښونو سره مخامخ دي. په دې کې یو هم اومی رحمان پیال دی چې په تیرو درې میاشتو کې د ویرې له لاسه پنځه واره کور بدل کړی دی. دی وایي په خپل وطن کې مهاجر دی او ویرېږي چې وبه وژل سي، خو پوهېږي نه په کومه لار سي. د واژانس ته ویلي چې د ده له حالته اندازه لګولای سي چې په بنگلاديش کې بلاګ لیکونکي څنګه ژوند تېروي. بنگلاديشان وایي حکومت د بلاګرو د ژوند خوندي کولو په اړه کوټلي ګامونه نه دی اخیستي. د 2013 کال فروری په میاشت کې عدالت د جمعیت اسلامي یو مشر ته په جنگي جرمونو کې د لاس درلودلو په تور د عمری بند سزا واوروله. د دې وروسته بلاګ لیکونکو پرله پسې یوه هفته مظاهره وکړه او د عبدالقادر ملا عمر بند یې په پانسۍ د بدلولو غوښتنه وکړه چې بالاخره اپیل وسو او د کال په پای کې عبدالقادر ملا ته پانسۍ ورکړل شوه.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو چارو وزیر وایي له جرمني او اروپایي هیوادونو سره د افغان کډوالو پر موضوع خبرې موثرې وي. سید حسین عالمی بلخی د مشال ریډیو افغان څانګې ازادي ریډیو ټول جرمني ته قناعت ورکړی چې افغانستان لا هم یو ناامنه هیواد دی او جرمني ته له ورغلو افغان پناه غوښتونکو سره باید سخاوتمندانه چلند وسی. په دې اړه د صالح احمد صالح رپورټ اورو.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر د جرمني او د اروپا د نورو هیوادونو له مشرانو سره د افغان چارواکو وروستۍ خبرې موثرې وګڼلې. سید حسین عالمی بلخی وویل چې د اروپایي ټولنې له چارواکو سره یې ګډې او اختصاصي غونډې درلودې او په هغو کې هڅه کړې چې په اروپایي هیوادونو له دې جملې جرمني کې د ورغلو افغان کډوالو د میشتېدنې زمینه برابره کړي. د جرمني حکومت ویلي چې د ورځې شاوخوا 2000 افغانان دغه هیواد ته په ناقانونه لارو داخليږي. دغه هیواد په ورستوي کې د نورو افغان کډوالو د ورتګ د مخنیوي غوښتنه کړې ده. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی ازادي رادیو ته ویل چې دوی د جرمني او د اروپا د نورو هیوادونو مشرانو ته د کډوالو د ستونزو د حل لپاره ځینې پیشنهادونه کړي دي.
باید کشورایي کې
د کډوالو د بحران لپاره باید هغه هیوادونه چې پناه غوښتونکي ورپورې اړه لري او هغه هیوادونه چې دغه کډوال یا پناه غوښتونکي ورغلي باید په خپلو کې د نور بحران د مخنیوي لپاره غونډې وکړي. هغوی زموږ وړاندیزونه ومنل. په دې ورځو کې چې له اروپایي هیوادونو په ځانګړې توګه د جرمني د بهرنیو چارو وزارت څخه کومې خبرې اورو هیله راوخشي. اوس هغوی تر یو حده منلي چې افغانستان کېدای سي د ځایي اوسیدونکو لپاره یو ناامن هیواد وي. دا موضوع نور خبرو ته هم اړتیا لري. دا په داسال کې ده چې د ولسمشر میرمنې رولا غنی هم په ورستیو کې جرمني ته سفر کړی او ویل کېږي د کډوالو پر ستونزو یې هم له جرمني چارواکو سره خبرې کړې دي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وایي له اروپایي مشرانو سره به د کډوالو د ستونزو پر حل خپلو خبرو ته ادامه ورکړي. په ورستیو کې اروپا ته د کډوالو تګ زیات شوی چې ډیری یې د سوریې، افغانستان، عراق او نورو هیوادونو دي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
تاسو مشال ریډیو ری او سم یو بل رپورټ ترازو پورا او دیش کال وړاندې د افغانستان په کیرالا کې د هغه وخت حکومت په ټلیزه بڼه تر 1200 زیات کسان وژلي وو. د یادو کسانو وارثین د قاتلونو نیولو او هغوی ته د سزا ورکولو غوښتنه کوي. په دې وروستۍ کې په هالند کې یو کس د صادق علمیار په نوم نیول شوی وو. د کرهالی اوسیدونکي صادق علمیار یو له تورنو کسانو بولي او وایي پر ضد یې ګواهي ورکولو ته تیار دي. د مشال ریډیو افغان څنګه ازادي ریډیو خبریال روح الله انوري په دې اړه د پیشي شاهده یو اتیا کلنې ښځې سره خبرې کړې او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
د کرهالی اوسیدونکو اتیا کلنه کفتره چې شاوخوا و دېرش کاله وړاندې یې د 1200 کسانو د وژنې پیښه په خپلو سترګو لیدلې چې پکې ورونه لیورونه او نور خپلوان وژل شوي، له یادې ورځې وروسته یې د ډېرو غمونو او ژړاګانو په وجه سترګې ړندې شوي، په ملا کړپ شوي او ذهني توازن یې له لاسه ورکړی. له یو ځای بل ته چې ځینو لمسیان یې له لاسونو نیسي او په ډېره مشکله یې هلته رسوي. موږ یې نن حجرې ته ورغلي یو، یو لمسی له لاسه نیولي او حجرې ته یې راوستله. هغې وویل هیڅ کله یې د خپلوانو او کلیوالو وینې او چغې له یاده نه وځي. د لیور یو زوی چې د وخت سرتیرو په ډزو وویشت، په ټپي حالت کې سیند ته ځان وغورځولو. پلار ته یې چغې وهلې چې اوبو یوړم. پلار یې په خپلو وینو ککړ زوی کتلو چې اوبو مخ په کته روان کړی، خو له وسه یې هیڅ نه و پوره.
اب دار کوټه وسینه لاله ور
بیا چیر تلاړلې
لاړ با جوړل به خبر ته وس کلام ته ورسی.
که څه هم چې اتیا کلنې کوترې د کرهالی د پیښې دا میلیونو له لاسه د خپل ژوند نیمه برخه په غمونو او دردونو کې تیره کړې، هره شیبه یې هغه ظلمونه په فکر او زړه کې ګرځي را ګرځي، خو بیا هم نه غواړي چې د قاتلینو میرمنې دي کونډې او بچی دي یتیمان شي. خو د وژل شوو 1200 کسانو نور خپلوان بیا وایي چې باید ټول قاتلین ونیول شي او سخته سزا دی ورکړی شي. د کرهالی کلی قومي مشر ډګروال شاه محمود خان قاضي خیل ازادي راډیو ته وویل د هالند حکومت څه موده وړاندې د صادق عالمیار په نوم یو تن نیولې او چې هر ځای کې له دوی وغوښتل شي دوی یې په خلاف گواهی ورکولو ته چمتو دي.
دا چې د هالند دولت زمنګا د شهیدانو قاتل نیولې دی صادق عالمیار، او هغه هر کله وغواړي موږ د کرهالی څو تنه چې دې ته ضرورت وي موږ حاضر ما یو چې د خپلو شهیدانو برکته باندې شهید وکړو. هر ځای کې چې وغواړي موږ حاضر ما یو.
قاضي خیل وایي د وخت حکومت د کلی ټول ځوانان او سپینګیری د کرهالی پل خواته د غونډې په بهانه راټول کړل، بیا یې ورته د ټوپک خولې راسمې کړې او په یو دم کې په سلګونو بېګنا انسانان په خپلو وینو ولمبول. چا سا ورکړی وو او څوک لا ژوند دی وو چې د بلډوزر په وسیله یې ټول خاور لاندې کړل.
یو چې دا مړو او یو چې دا ژوند دی او څه زخمیان او بلډوزر راوسی او دا یې په خاورې په اړه دی. دا غینه وې چې نیم ساعت وروسته چې په نهاله چې وو کې چې فین خلک وته چې چلان مرو ته پوره چلان شګل د لاړ نو چلان د دې شی او نوابات او دندونه نه تا نارنګو
د کرهالی اوسیدونکو سره د یو کم شلو کسانو نمونه موجود دي او دوی دا وکوي چې د 1450 لمریز کال د حمل د میاشتې د 1 نیټې په پیخه کې چې 1200 تنه پکې ووژل شول لاس لري، چې یو نوم هم پکې د صادق علمیار دی چې څوک هغه مهال د 1440 کومندو کنډک قومندانو چې اوس په هالند کې نیول شوی او ترې پوښتنې روانې دي.
تاسو رپورت واورید. د افغانستان په لغمان کې وتلي خبریال او لیکوال د جنبش په درناوي کې و غونډه وسوه چې پکې د کار او شخصیت په اړه لیکوالانو ویناوي کولې. وبخشي ويناوي وكري دغه غونډه ته په جلال آباد کې د مشال ریډیو خبريال بازو مدابي دم ورغلی او دا ریپورتي جوړ کړی دی.
د لغمان والی عبدالجبار نعیمی د داود جنبش په اړه د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی پیغام ولست چې په یو برخه کې راغلی ول.
خوشاله یم چې دانش خپرندوی ټولنه د هیواد د تکړه جورنالیست ډاکټر داود جنبش د علمي او جورنالیستیکو هڅو د قدردانۍ غونډه جوړوي. د لمانځ غونډو او ویاړ غونډو له لارې نه یوازې د چا د هڅو درناوی کیږي، بلکې نورو خلکو او په تېره بیا ځوانان هڅول کیږي چې په اجتماعي ژوند کې فعاله برخه واخلي.
استاد اسب سمیم په خپلو خبرو کې ځوانانو ته سپارښتنه وکړه چې که د مسلکي ژورنالیزم په ژبه ځان پوهول غواړي نو د ښاغلي جنبش لمنه دی ونیسي.
هغه ښاغلي چې د ژورنالیزم سره مینه لري هغوی ته یو اسانه لار ښیم چې همدا سړی دې له لمنې ونیسي چې ژورنالیزم زده کړي، چې ژبه زده کړي. د ده ژبه سخر شوې ژبه ده. الفت صاحب وینا ده په نثر کې د لیکلو لپاره وایي چې داسې نثر ولیکئ چې هر چا ته وړاندې کوي او تر تاسې لنډ نه کړی شي، تر تاسې خوب نه کړی شي. او هغه کار ښاغلي جنبش په ژورنالیزم کې کړی دی.
استاد حبیب الله رپی هم په خپلو خبرو کې داود جنبش د مسلکي ژورنالیزم استاد یاد کړ.
جنبش صاحب د مسلکي ژورنالیزم استاد او د دې مسلکي ژورنالیزم پر مخ بیوونکی دی. عملاً شاګردانو ته ژورنالیزم ښیي او ورسره عملاً ژورنالیزم په کار کې بوخت دی.
د غونډې په اخر کې یو شمېر ځوانو ژورنالیستانو له ښاغلي جنبش څخه د ژورنالیزم په برخه کې بیلابیلې پوښتنې وکړې چې دغه برخه ښاغلي جنبش ته ډېره په زړه پورې وه. په همدې اړه نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل،
مهمه خبره په دغه ناسته کې دا وه چې ما په دوی کې له مسلکي ژورنالیزم سره مینه ولیده او کومې پوښتنې چې دوی په پای کې وکړې ما ته داسې ثابته شوه چې زیاتې غواړي چې د دغه مسلک په اړخونو باندې چې اوس لاوبالیوالي د حالت
ډاکټر داود جنبش د ژورنالیزم په بیلابیلو برخو درې کتابونه لیکلي چې اوس عملا د افغانستان د ژورنالیزم په هنځیو کې تدریسیږي او د افغانستان په اړه یې د تاریخي اسنادو په توګه د دوه روسي جنرالانو کتابونه سرې لښکرې په افغانستان کې او په افغانستان کې رښتیا څه تیرېدل پښتو ته ژباړلي دي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د ډیموکراسۍ او جمهوری ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو اورید دوما کړی ود خبری برخه پای ته ورسیدله او اوس هم په پای کې درته اونیز پروگرام د باختر ستوریا د پروگرام ادبی پروگرام وړاندې کوو.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه می ومنئ. باز محمد عبدیم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو کوربیم. په نننۍ خبرونه کې به د شهرت ننګیال د نوي چاپ شوي کتاب 12 ګرامه مازغه د مخکتنی ریپورت ولرو. بیا به د ننګرهار د تیاتر یا سټیج درامې د ټولنې مرستیال محمد شاه مجرو سره د تیاتر په اړه مرکه ولرو او په اخیره کې به له یوې مشاعرې نه رابیل شوي د څو تنو شاعرانو د شعرونو نمونو ته هم تم شو. نومړی ریپورت ترازو 12 ګرام مازغه د شهرت ننګیال د تیرو 38 کلونو خواره واره یاداشتونه او د هغه وخت د جهادي تنظیمونو د یو شمیر واقعیاتو مجموعه ده چې د یو سند په توګه هم ترینکار اخیستل کېدای شي. په دې وروستیو کې دانش خپرندوی ټولنې دغه مجموعه خپره کړه چې تیره اونۍ په لغمان دانش فرهنګي مرکز کې د مخکتنی غونډه جوړه شوې وه. نور حال په ریپورت کې درکوو. و استاد حبیب الله رپی یو له هغه څخه و چې پر کتاب مفصل رڼا واچوله.
دا کتاب زما له نظره د دې 38 کلنې غمیزې په اثارو کې یو لومړنی کتاب دی، یو د ډېر ارزښت وړ کتاب دی. د دې تر څنګ چې ده په دې کتاب کې حقایق راولي، دقایق یې راولي او سندونه یې راولي. د کتاب ژبه هم ډېر ترخه حقایق یې په ډېره خوږه ژبه خوږه قلم بیان کړي دي.
ډاکټر نورالحبیب نثار هم یو له هغو څخه و چې پر 12 ګرامه مزغو کتاب یې مقاله واوروله.
د مضامینو دغه ټولګه حقیقت کې د وطن او وطنوالو د خونړیو پېښو بوږنوونکو تصویرونو د تدایي یوه پراخه شبکه ده. دغه شبکه له موږ سره په تېرو 3 لسیزو کې زموږ د ملي ژوندانه د تیارو ګوټونو روښانه کولو کې مرسته کولی شي، او دا دې هم هېره نه کړو چې ټولګه له سیاسي کنایو مالامال ده.
استاد محمد اسف سمیم هم پر 12 ګرامه مزغو باندې مقاله واوروله.
زموږ د 14 کلن جهادي بهیر پر شالید مخلید لرلید سوبو ماتو او نیمګړتیاو او پایلو د خپل پردیو سیمه ایزو نړیوالو شنونکو ډیر قلمونه ستړي شوي. ډیر 12 ګرامې زما ارزو وبښول، ډیر هیر نه هیلې شوي. خو له بدبخته دا د بدمرغۍ په څلورم رابرېدونکې لسیزه کې یې هم د ژغور او امید لمر سیره ونه وهله.
پر 12 ګرامه مزغه کتاب یو شمېر شنونکو نیوکې هم لرلې، خو ښاغلی شهرت ننګیال په خپلو خبرو کې د ماننې تر څنګ وویل چې
په دوام چاپ کې به دغه د ډېره حده پورې اصلاح کړو. یو ځل بیا مننه کوم او د ټولو نیوکو ته سر په سترګه ګورم.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، ننګرهار تیاتر یا د سټیج ډرامو ټولنه چې کابو دریش کال وړاندې جوړه شوې، تر دې دمه یې په لسګونو ډرامې سټیج کړي او په لسګونو نوي لوبغاړي هم موندلي دي. د ننګرهار د تیاتر په وضعیت مو د دغه ټولنې مرستیال محمد شاه مجرو درغږولی دی.
مجرو صاحب، که دا راته ووایي چې تاسې به د تیاتر په ټولنه کې څو کسه لوبغاړي ولري او په دغه تیرو 12 کلونو کې تاسو ته وخت په وخت نوي ځوانان راغلي ستاسې ټولنه کې جذب شوي که نه؟
بله، تقریبا زمونږ تعداد ډېر زیات و. مونږ تقریبا 40 کسانو چې مونږ په تیاتر کې کار کوو. خو چون شرایط او حالات داسې راغلی دی چې اکثریت زمونږ ملګري خپل هېواد یې پرېښی دی، بهر تللی دی، هلته ژوند کې مونږ د ده په څنګ کې ډېر خلک نور تربیه کړي دي. زه اوس زمونږ په ټیم کې تقریبا 10 کسه نوي ځوانان راغلي. د ده په څنګ کې بیا مونږ د مکاتب او مدارسو شاګردانو دپاره شل ورځني ورکشاپونه دلته جوړ کړي. دغه ورکشاپونه په همدې تیاتر په برخه کې وو چې د مدرسې شاګردان او د ښوونځیو شاګردانو په ګډه مونږ دوی راوغوښتل، هلته مو ورته دا برنامه تیاره کړه. چون هغه د مدرسې ملګري د تیاتر او سینما سره آشنایي نه درلوده، مونږ هغوی سره آشنا کړه او هغه مونږ جذب کړه. اوس هغوی کولی شي چې په خپل مکاتبو کې خپل تیاتر جوړ کړي او وړاندې کړي.
تاسې په خپلو خبرو کې وویلي چې د مدرسې او د مکاتبو شاګردان تاسې ګډ روزلي وو، کله تاسې د ده څارنه کړې؟ سټیج ډرامې جوړوي کې نه جوړوي؟
بله، هو، دا خو تقریبا 130 کسانو چې مونږ دلته تربیه کړي په دې برخه کې. اکثریت وخت دوی چې کله خپل ښوونځیو کې برنامې جوړوي نو مونږ یو کس اتمن هلته دعوت راکي، اتمن مونږ یو کس هلته لیږو تر څو د هغه نمایش نه څارنه وکړي. او د ده په څنګ کې مثلا که هغه نمایش کې نیمګړتیا وي نو هغه زمونږ ملګري ځان سره یاداش کړي، هغه راوړي دلته مونږ سره شریکوي. بیا مونږ هماغه ملګري چې هلته نمایش ورکړي هغوی دلته راغواړو، بیا ورسره کینو او ورته وایو چې ستونزې دغه شیان دي، دغه ته باید تاسو ډېر توجه وکړي تر څو تاسو یو معیاري نمایش خلکو ته وړاندې کړي او خلک د ستاسو دغه نمایش نه ښه استفاده وکړي او ګټه ګټور تمام شي ټولنې ته.
یو خبره بله شي، ما چې دلته په دې 13 کلونو کې ستاسې څومره سټیج ډرامې لیدلې دي په مناسبتونو جوړې وي، مثلا د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت وي، د نوروز د ورځې په مناسبت وي، په نارنج ګل میله کې وي، داسې مناسبتونو پورې تړلې وي. او کله کله بیا ځینې موسسات خپل ایډیا له تاسو سره شریکوي او تاسې هغوی ته سټیج ډرامې جوړوي. تاسې د کومو ډرامو نه په خپل خوند اخلي چې تاسې کله سټیج کوئ؟
مونږ هر وخت هغه ډرامونه ډېر زیات خوند اخلو چې د هغې سکریپټ ډېر مضبوط وي، مکالمه یا ډیالوګونه ولري، پیغام یې ډېر ښه پیغام وي، تر څو هغې نه خلک ګټه واخلي. نو په هغه وخت کې مونږ د دغسې نه مشهور نه ډېر زیات خوند اخلو، ځکه چې هغه ډیالوګ چې کله مونږ استعمالوو، هغه انداز چې هغه ډیالوګ ته مونږ ورکو، نو په هغه وخت کې مونږ ډېر د خوشحالۍ احساس کوو. هغه ډیالوګ بیا مونږ ته هم خوند راکوي. د ده په څنګ کې ستا دا خبره عابد صاحب په ځای ده چې زمونږ دغه تیاتر مناسبتونو ته ځانګړې شوې یا ځینې موسسې مونږ ته ورکوي. متاسفانه چې دا حالات هم داسې راغلي. پخوا په افغانستان کې داسې یو سیستم و چې دلته به تیاترونه جوړېده بغیر د دنه چې مثلا مناسبتونه و، دلته به نمایشونه جوړېده هفته کې دوه ځلې یا یو ځل عام خلک به راتلل، دلته به نمایشونه یو پرده دوه پردې تیاترونه به هغه به کته. ولیکن هغه سیستم اوس په افغانستان کې نشته، تنها په ننګرهار کې نه بلکې په ټول افغانستان کې دا سیستم نشته دی، او ټول د تیاتر او سینما ممثلین د مشکلاتو سره مخامخ دي.
که تاسو داسې ابتکار وکوي او بغیر د دنه چې تاسو ته یا په مناسبتونو څوک ووایي او یا درته موسسات ووایي که نه چې مثلا په دې موضوع باندې موږ له سټیج ډرامه جوړه کوي او په خپل یو ابتکار وکوي، ډرامه جوړه کوي، اعلان یې کوي په فیسبوک کې، اعلان کوي په راډیوګانو، اعلان کوي په ټلویزیون، اعلان کوي او ټیکټ ورته وټاکي، څه فکر کوي چې دغه اهلي ذوق به رانشي؟
عابد صاحب ستاسو د نظر ډېر ښه نظر دی. په دې ارتباط مونږ هم ډېرې هڅې کړې. یعنی اول چې کله دلته نظام نوی شو، د طالبانو حکومت لاړو، نو زمونږ ابتکار هم دا و چې مونږ په ننګرهار هوټل کې تقریبا یو هفته مکمل مونږ تیاتر او موسیقي هلته جوړ کړی و، تر څو د ځوانان هلته راشي او دغه برنامه وګوري. خو دلته د همکاري خبره ده، که چېرته داسې زمینه مساعد شي نو مونږ دا کولی شو. وزارت په دې برخه کې همکاري وکړي او د اجازه مونږ ته راکړي چې مونږ په هفته کې دلته یو ځل تیاتر نمایش جوړ کړو، د ده په څنګ کې مونږ ته د ټکټ اخیستلو اجازه ورکړي. په هغه صورت کې مونږ کولی شو دلته نمایش جوړ کړو، په دې کې ستونزه نشته.
ښه، تاسو مخکې وویلې چې تاسو په خپله د هغه رول نه خوند اخلئ چې قوي ډایلاګ لیکل شوی، قوي پیغام وړاندې کړی شي. دغه ډایلاګونه یا سکریپت تاسو څوک لیکي؟
په دې برخه کې خو مونږ همیشه خپل کله چې تیاترونه هم جوړ کړي نو اکثریت سکریپونه زموږ خپل دي، چې مونږ په ګډه او په مشورې سره دغه سکریپونه لیکو. هغې نه وروسته بیا هغه مونږ په تیاتر بدلوو او نمایش وړاندې کوو. خو ځینې وخت داسې کېږي چې د بعضو لیکوالانو مثلا ازادۍ په ورځ کې دا یو بل چا لیکنه وه چې هغه مونږ واخیست او دلته هم تیاتر ته جوړ کړي. یا ځینې موسسات مثلا د مخدره توکو په ارتباط هغوی تیار سکلیپونه لیکلي، دلته مونږ ته رالیږي. خو سره د هغې نه مونږ هغې کې اصلاحات راولو، ځکه چې دا سیمه ټولنه او دغه ځای ته چې مونږ ګورو، هغه ډیالوګونه چې مونږ ګورو، نو طبعا هغې کې مونږ تغییرات راوړو تر څو هغه معیار باندې دلته برابر شي او د هغې نه وروسته بیا مونږ نمایش وړاندې کوو.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، دا هم لیوی مشاعرین را بیل شوی د سو تنو ځوانو شاعرانو د شیرونو نمونی. جمال ثاقب د خپل محبوب په لټون کې د تیری شوی زمانی تر حد رسیدلې ده.
ستا په لټون کې تر دې حد پورې لاړم چې د تیری شوی زمانی حد ته راورسېدم. اخ محبت دادی څه پاس کړې بدل کړم، اخ محبت د کیسې حد ته راورسېدم.
کرپان الله بیدار به دې خبرې اندېښمن کړې چې تر څو به د بل لاس لاندې ژوند تیروي.
ستا هیواد دې جوړ وي بس زما هیواد دې وران وي، ستا لاس ته دې ناست یمه تر څو چې دا جهان وي. ته ورته کنجي د جنت خېټې پورې وتړې، خود به ځان وژون کې زما چم ته را روان وي. کله یې دیدن پسې باور وکړې مړ کېږم، کله د دیدن را باندې شړکنده باران وي.
عثمان الله خوستی چې په ننګرهار پوهنتون کې زده کړې کوي، په خپل شعر کې د خپلې مور مینې ته تم شوی دی.
چېرته چې ځم را پسې مور له دروازه راوځي، وښکې له سترګو او دعاوې له خولې راوځي. کله په مخه باندې مه راځئ چې خون وانخلې، تاسو چې ګورم د زړه مې له پردې راوځي.
هر گیله من د خپل اوښکو په قیمت خپل محبوب ته دعوت ورکوي.
سترګو کې دی نوې لذت ګورما، مخ دې راښکار کړه جنت ګورما. ګوره چې تر ما دې راولي کنه، زه د خپل اوښکو قیمت ګورم.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره وه تر بلی خپرونی پور خپل کوربا باز محمد عبد ته اجازت ورکړی. خط او آباد وسئ.
کرخی پغاڑا
د کرشی پرغاڑا
دا مشال ریڈیو دا